ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري. متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړې. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوی دی چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب ترڅنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکاغلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د پداسیال کې د چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د اسیا پاسيفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقوقو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د اسیا پاسيفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه، چې په نتیجه کې بنگلاديش د 168 رایو، مالدیو د 145 رایو، ویتنام د 145 رایو او قرغیزستان د 126 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول، خو جنوبي کوریا د 123 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانی یو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له ضرورتیا د ډکی دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري، خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرائیلو صدر اعظم یائیر لپید پر نوویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یو تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقه په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو، خو وروسته یې موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلس د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته له تلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منزل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انتونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلاره کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان نجونو د ملاتړ د دوام ژمنه یې هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 378مه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان نجونو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د په نړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې عمو نجونو ته پیغام دا دی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ولمانځل شوه د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نوره نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ ولمانځي، خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه اتیایمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هره ورځ د ازادۍ راډیو اورېدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري. هغه له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورځپاڼو د سرلیکونو په سر کې نه راځي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخواني بحرانونه د حلېدو په حال کې ښکاري، خو خبره داسې نه ده. فریدا سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په سر لیکونو کې ځای نه لري او له پامه اچول شوی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته، خو څوک یې په باب خبرې نه کوي. بورل پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرانس کې د خبره وکړه.
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې. افغانستان یو لویه موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې مو په یاد وو، خو اوس افغانستان چیرې دی؟ نور د ورځپاڼو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته. داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي. اوس هم هغه ستونزې سته، خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي.
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکېني بحرانونه حل شوي، حال دا چې حقیقت داسې نه دی. د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و. کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو، اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو. هغوس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وایي،
دا غځای چې لوبه ډیره لویه ده او منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم مالی، هم بشري، هم فرهنګي، هم تمدني. خامخا د افغانستان نه د نړۍ پام خامخا اوړوي او لګي لکه نشي ډیر زیات ورته تغییر ورکي، او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وي په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یو ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري. نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی.
د افغانستان د بهرنی ځواکونو له وتلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له افغانستان سره نړیوالې مرستې وځنډول شوې، اقتصادي بحران پکې ژور شو او د سکم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم دا ستونزې حل شوې نه دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام از د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام داده چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
یوکرین هاز د مومنټوم
د عمل ابتکار د اوکراین په لاس کې دی او خپلو پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتي بنسټونو په وړاندې خپلو وحشتناکو او ړندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبي جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پیل نښه ښیي.
د ناتو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او له ځانه د دفاع د حق ملاتړي دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختېدو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرشوبله واغوشته. د اوکراین پوځ وایي چې پرون هم پر پلازمېنه کیف د روسیې لخوا درې اتیا توغندي وشتل شوي چې بریت سلویشتې په هوا کې د هوایی مدافع لخوا شنکې شوې دي. روسي چارواکو بیا ادعا کړې چې پر هغه لوی پله چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تیروریستي عمل وو او د دې په غبرګون کې پر اوکراین خپلې حملې سختې کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې وه او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو پکې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنوخ پلکړه. د دې د هنر په اړه مې استاد نجیب منلې پوښتله.
ما د دې لیکوالي لیکنې په خوا هم لوستې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال په اړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید ذکر کړم چې افغان او څوک بل افغان دی.
رسام محمد الله مسعود وای
دغه ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد از ما وزي درد چې دا دغه زه پرسم کې خوره اندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام تزي د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي
او د نورستان د دوه لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلش قبیلو لوی رب النو اند او د کچی قبیلو رب النو د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړ. دوه تیا کلن ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سشنی جایزه ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي چې له سکم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرد نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستانلي کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. له پیله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپلې کړې دي او 10 میرمن واخیستې دي خو په تیرو 10 کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو ترلاسه کړې دي. د دسمبر په 10مه په پلازمینا سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بېرته تر یو حده را تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالي په برخه کې ویلي دي چې د 40 کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو وویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم و خلق و توقف کرده. آقای امده راز ویلی دی که دی دخپل لیکل پا سبت دی پا دیر دقیق تول بانده هاگ واقعیتون چه ویلی گران دی بیان کرده.
پا امده برخه که دی آقیل ارنو تر ستاینو پوری دا خبر هم شویده چه دی جبه ستایل شویده او دا نوبل دا جایزه تر اعلان روسته چه دی لیکوال پارما چه راپور نولیدل پا آقوی که راقیلی دی چه دی ارنو دقیق جبه دا مین او هیلی زرر تورنه نوزی دی جبه در تصرنگش کاری
دی جبه لکه در خمتاری تصویل دیر دقیقه او دیر کل جبه دا دیر ساده دا، یعنی دا پا دیر سادگی بانده خبره که دست خبری که چه سرش که چه دا خواستن هم دا غصی دی ریختی هم پاقی که دوائی رو تنشتا. مثلا دی یو کتاب اغا دی اهدا یا دی لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکم یې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړی شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس د بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاس تر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغېز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډېر خوار ښکاره کړي، نو د ډېر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډېری لیکوال لیکي ډېر غریب و. دغه ډېر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چېرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسوو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې یې کنډلې او مکان یې هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په 5 حواسو درک کوو خپله ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې ده وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر وړاندې کړو، دی وایي کله موږ احساسات افاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په لیک کې، په شعر کې، باید د خپلو احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس ما یو سوک راغی قهرجان سړی راغی د شیشه مات کړ بلکې دا وخه وسکته وایس یو قهرجان سړی راغی شیشه مات کړ او توندې خبرې کول دا کلمو یو انتزاعي مفهوم سو یو بیانی حالت سو دغه لستونکو نه درشه دغه لستونکو احساسات نه بلکې ته دا وخه مثلا داس ویلس کرس شیشه مات سو ورو مې کتل د سړی سترګې سره رګونو ډکې لخلې لاړې باندې دي دا شی یو تصویر پیدا کو دی تصویر یو حرکت پیدا کو دا خپل لستونکو احساسوي کته ورته ونه وایم چې دا قهر جنو بلکې دا قهر حالت خپل لستونکو درکې
یو شمیر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلې صفت لوستونکو ته مسله روښانه کوي خو کرکټونکو دغه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم دا درد الفاظ نشي بیانولی خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي ډاکټر یې ږغ واوري مړاوو سترګو ته یې ځیر شي نبض یې وګوري نو بیا پوهیږي سړی ناروغ دی خو په حقیقت کې نه لیکل نه لیدل نه اورېدل نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظري شعر لرو چې د خپرونې ته رالېږلې له دوی مننه او د هم د دوی شعر
پاستا پاستا لاسونا لوریخ مونر مزلفه فلارا مقیانوس جوڑی ها اوبلن غرق سرگی ستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو تخومات ای حیرانا وایستا حسن سوا دیستا بسترگو کی کلا دا شب نمی بانه دی واحوا لندکی بکی دی زانگی پتندی غنم رنگی تز ماخ کلاوس پریگ دا ستور مزل را توایا نن دراز دی مزلونو زمنم چی کم نیم په خایست کې لا تازر کې خو څه کم دی را توایا نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزې د سپوږمۍ سره دی ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایه ستور مزلې را ته وایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تږدی بمونه قلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیر اړتیا ورته لري د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ څوارلسم هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی فریدا سیال راپور لري
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروي د هڅو نتیجه ده په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی اسماعیل لاروي ازادي راډیو ته وویل
د نوري نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خپریږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو له لورې لیکل شوي وي چې دا مشترکې تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه ښاغلی عارض وایي:
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کرې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یوه اوږده راپور کې یاد کړي دي چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیده، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوی وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد، یا زما قلم د مرغه وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دربشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې وي، او د هغه احساس چې څرنګه کم په بیرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د پروسې مرسته وکړله. او د افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسان اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیوه ته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه کیسه په کې د عاجه کیسه چې هغه یوه سپینکرې ده او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېر جالبه وه چې دا او دا فیمینزم خو هلته افغانستان کې شته. دې لپاره ډېر جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانه شي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنې دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې دغه یعنی مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې طرف واسطه پوښتنه م کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا موږ د دې طرف واسطه بیرته ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا، مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي: زه پاڅېدم او نګینجان ته مې داسې وویل،
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نه شو.
نه، ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکې نه د ورکشاپونه دایر شوي وو. دې ورکشاپونو کې هم ما ژباړه کوله افغانانو ښځو ته په پښتو ژبه. دې ورکشاپونو وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو، ورته ویلې چې که دغسې یعنی کیسه کولی شي چې راوی ولري، کیسه کولی شي چې اول شخص روایت وکړي یا دریم شخص خوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پوښتنه د نثر په برخه کې وایي، نثر کې دغسې یو اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. داستان مکالمه تراشم، په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لویه برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو، داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري، خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مخته نه وړي، یعنی یوې اضافي جملې هلته هم تر سترګو کیږي. څرنګه په دې ژباړه کې داسې شیان هم ول؟
او هغه شیان نو په لومړی ژباړه کې وو، مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وشو بیا ایډیټر سره په اړه بحث وشو چې کله انګریزي ته واوښتل، بیا انګریز ایډیټر د افغان میزبانو سره په واتساپ کې دغه تلیفونونه کول، لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او ایډیټر، بیا دوی نظریات ورکول. د ایډیټر نظریات همیشه ډېر وخت لیکوالانو خوښول یا کله به ورسره موافق نه وو، دغه د بحث لاندې به قصه وشله، بیا به دوهم درافت به جوړ شو، دوهم درافت نه بعد به درېیم جوړ شو. نو دغسې یوه پروسه وه.
نو په دې سب څرنګه چې تاسو تشریح کوئ، دا په حقیقت کې هغه لیکل شوي کیسې ایډیټ شوي دي، بیا ایډیټ شوي دي، بیا په انګلیسي اوښتي دي، همداسې ده؟
نو دوه ځلې ایډیټ شوي دي، یو اولنی درافت، دوهم درافت، درېیم درافت کې فاینل شو، او بیا ژباړه یې هم دغسې تغییر کېده.
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډې نه بهر کیشو، او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوانې لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده. له لورین یې مننه. دا کیسه سره وو.
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل، جلې په خپل ځای کې را کېناسته، د کړکۍ پرده یې چوله کړه، د باندې لا هم تیاره وه. د بیرته سر کېښود، د وره دسکیر وخوځېده، له دالیز نه د ښځې غږ راغی: حسنا ویښې یې؟ نجلۍ اړخ بدل کړ، په خوبولي غږ یې وویل: هو، در وځو. نجلۍ ولاړه شوه، دواړه لاسونه یې په ملا ونیول، ارغیمه یې وایسته، تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او وی ویل: لیمی ولی می راوی خشا، امتحان دی هیر دی. جلی و خوزی ده، سترگی رو نکلی، امتحان خو نح بجی دی، تروس خوش بده، تا دی باندی و گره سحار دی، حالا منز دی وکلا، لگ درس با ووایو. دوالی دی باندی و واتی، سحار آتنی میوی، دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی. پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل، ښایي څه به یې لوستل. وروسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې، د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې. دوی و تالار ته ورته ځای ته ننوتې. نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله، له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې. امبولانسونه ودریدل. هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې، په وینو لت پت وې. د بیروبار له منځه یوه سوې ناره راغله: دواړې شهیدانې شوي دي، هغه نورې راوباسئ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
آزادی رادیوی ادبی مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سیند کې ما یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره ته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا ادرسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لاره مې شروع کړله.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه، خو خط یې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لننه دوه کاله مخکې د عرفان په نوم د رسم استاد درلود او نن سبا دی په دې باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډېره رسامي کوي چې هنر یې پسې وغوړې شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندي ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ولې رسم کوي؟ له ده څخه به واورو.
دا پوښتنه سخته ده راته چې ځکه دا ولې پوښتنه داسې ده چې ځواب نه لري زما په نظر. خو داسې ده چې هر انسان یو درد لري. دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دغه ما کوم درد چې دا یا د ټولنې درد، زما وزدي درد چې دا، دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوی شم.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته، هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي، دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا، بالکل. ځکه داسې ده چې دغه د زړه درد مې سپک شي، هغه ما ته اظهار راکړي، یعنې یو شکل راکړي. د دې رسم د انځور نه وروسته ما ته ډېر څه احساس راکړي، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد ورسره سپک شو، او بله دا ده چې ټولنې ته مې یو شی ورکړ. هغه نو د دوی پورې لري چې دغه د ما کوم درد چې دی، یا د دوی کوم درد چې ما انځور کړی ده، چې دوی څنګه دې حس کوي.
هنر که یوې خوا ته دغه ګټه لري چې د زړه بړاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خوا ته خو بیا داسې ده چې که چېرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کېږي، یا سخت چې ته انسان د اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي که نه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه یې وړاندې کړي، که نه بېخي ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالان هم شاعران هم ولري، خو په انځورګرۍ کې هم همداسې ده چې ما شاید کړي مې هم دي. همداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي؟ او د فیسبوک له لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګه قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یوه خوا بهتره ده چې څوک تعقیب کړي او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاستئ چې غواړئ مختلفې خواوې تجربه کړئ او بیا خپله مشخصه لاره پیدا کړئ؟
زه به مثال ورکړم. موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا کله شعر لیکي، په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې دا حکم یو کچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګري هم داسې ده، ځینې دردونه داسې چې پنسل کې ښه انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي، که نه نو داسې یو کوم ځان نه دی کړی ده چې ټول مارې نیولې دي. خو بهتره دا ده چې سړی باید یو کار وکړي، خو د رسامۍ لپاره لومړی کار باید پنسل باندې وشي. بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي، دغه نور رنګونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولی شي، مثال ورکولی شي د خپلې کومې تابلو؟
ما ډېر انځورونه کړي دي. مثال
د هلمند یو غو مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدل او دا تصویر کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل دا پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه، سړی ماضی ته بیا نوستالوژي ته ستنې. دا پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنگ او ځانته خوند لري، ځانته رنگ لري. ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري، ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره، ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري.